نه کړی دی د بزګر باندې څه ژوند دی پښپړ بجه دی ولاړیږي په دې یخ کې مو بوته دی بیا تر نو لسو بجې پر دی وبلګي پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی دلو د هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي تکښین نو پوجي چې وکړه تر مازیګر او ماښام پورې ماښام چې راځي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستې دی
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو لپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډیر د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشاله نه دي محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي
ولنتیار او کدا رسولار سره د روغبار سره زیجنات کوم سره کلې جنات چې د ورته راوتلې ده مستنه کوم کړي چې زیجنات ده
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور څه تیریږي
قاچاق د انسان زاو د قاتل لپاره کی د دې د کار ټول سماره به ځان ته لاس کې جګړو کې شامل
دي افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ
سات څلور بجې او وڅل ویش دقیقې شوې د ازادي رادیو خبروري د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی سعیدی صاحب مش خود سیاوریدلی چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ امننه
یو مرمل ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جوړب نه کړی چې راووسی تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف مې پیدا کړی ما غوښتل چې بارته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې د مینې سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوې چې دا مرمي پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر څه ماته ویلې کورنه ما وزه زه هفته کېږي چې له کورنه نه دی وتلی په کور کې وم
بله
مونږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مزه تا ځان په خطر کې دي ته وژل کېږي په تا باندې انتحار کېږي هر ورځ زه پریشان یم له ما کوچنیان به پریشان دي ژونده مبارزه ده
بله
افتخار کوم چې خلک په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ څورګانه یې نتیجه اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وزم یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانې دي
بله سعیدي صاحب آیا تاسو له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا د پورته مقام به نه لرم کوم وزیر او کوم مین او کوم سرمایدار نه یم زه معلم سره یم لیکنه کوم لما نه حالت نه هغه خبر دی به وین شخصي دوستان لما سره تماس لري هغه دي کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ماته غد یوازی دوم رحمت وای چې کور د مامو ده له کور نه مزه په خطر کې دي نور مات کوم شی نه دي کړی
آیا تاسو په یوه شی
عملان په کور کې بندې و عملان
بله بله سعیدی صاحب آیا تاسو په یوه شی چې دا د چا لخوا تاسو تهدید دیږي
دا ورګانه امنیتی وای چې یو وای چې انتار کې یو وای چې بلکې زبایرانم تلیفونونه راځي تلیفونونه ورګانه امنیتی ته ما ورکړي وای تروسو مو نه دی نیولې په غم کې اخته یم نه پیګم چې دا خپل دا کار کوي یو خیر ده.
بله سر ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وای چې لای هم سیهی وزشنه ده، خصوصا په ورستی به اونی که تکلیف زیاد شویده ده مخکی په کابل که جراحی عملیات شوی و خو لای هم یو مرمی په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو وړاندیز کوي چې د مخابراتو وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پاروونکي آدرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردران په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده.
وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي. زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو.
هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدی.
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آی ډي باید جوړه کړي. اگر ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر د سیو ګورو ډیر یو جنجالي مسله تنه جوړي کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې کدل سګونو زرو جعلي اکاونټونه خبره مطرح کیږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کرشمیره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون نور تا ژوند مینه ښکاری.
که رښتیا درته ووایم زه خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نظرو ته چې ما وکتو مثلا یو بل په ضد پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپل صرف نظر کو بېخي زه فیسبوک ته لاسرسی نه لرم. پنځم
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېره سابقه نه لري خو دا هغې په تېره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفادې او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډېر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرط ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډېره عقدایي او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات ته او نورو دولتي ارګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاید هم نه وي. د سیاست ورا خو که د لوبو میدانونه ګرم وي بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلوي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډیر کارونکي لري چې دا شمیره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده، او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
د کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیات شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي، او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو ادواو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشاهدي پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ، ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري، او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره، د حراساتو، د حفاظت دپاره، د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالي ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو پسې ګوري؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي، د هغوی صحیح څېړنه د کشفي امنیتي ارګانونو د خوا نه، د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي او ګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول، او د سختارونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري، او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده، د هغوی په صحیح کې تطبیق لپاره کوټل اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لري. دا ساتو او په لورو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا غوږی علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، دا غوږی سره کار کوو. دویم، د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کوم ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په ځان باندې منلې دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې تر څو د بشري حقوقو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم له افغانستانه دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د 140 کسیزې ډلې په مشه د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایتالیا ته ځي، او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به لا طالبي شرکتونو سره د $30 بلیون په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د 140 کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې به نوموړی له خپل طالبي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولوډ پوړي ایراني چارواکي لکول ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې ل ایر بسالوته کې جوړونکو کمپنی سره د یو سل څور لسوالوتو کو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودی او انرژي په تړاو